ستړي مستي وخت د سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د جولای 13 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې په دوه مګړې کې مسافر ښه کاکړ خلک کوم هیله ده روغ جوړه خوشحاله بیاست. د جرمني په میونخ ښار کې د وسوال برید تر څنګ د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپوټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دې مننۍ کې درته د وخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. په پیل کې به ټولوال کاکړ د سیمې او نړۍ خبرونه وکړي.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د خیبر پښتونخوا په ملکند کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو وخت له هلته د کسټم قانون مخالفت کړی دی. د جرمني په میونخ ښار کې پر یو تجارتي مرکز په وسلوال برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د شام پر حالاتو له روس سره خبرې اترې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په ملکند کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو خوله هلته د کسټم قانون مخالفت کړی دی. د جمعې په ورځ نوښته په سواد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې اړه پرابل سوي ټول ګوندیزو غونډه کې د ټولو ګوندونو استازو ګډون کړو. د غونډې ګډونوالو په ملکند کې د کسټم ټیکسونو لګېدو مخالفت کړی او دا یې د سیمې لولس سره د ریاست لخوا د سوو ژمنو خلاف کار بللی. د دوی په وینا کله چې ملکند ډویژن په پاکستان کې شامل دی نو ورسره ژمنه سوې وه چې هلته به داسې ټیکسونه نه لګول کېږي. د ټولګندیزې غونډې ګډونوالو ویلي چې د دوی سیمه تراګرۍ ځپلې ده او حکومت د مرستې پر ځای ورباندې نور ټیکسونه لګوي. په غونډه کې پرېکړه شوې چې د روانې میاشتې پر 8 نیټه به په ټول ملکند ډویژن کې کاربندیز وي. د جرمني په میونخ ښار کې پر یو تجارتي مرکز په وسلوال برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. پولیس ویلي چې دوی په دې پیښه کې د لاس لرونکو لټون له هغه وروسته پای ته ورسو چې د برید کوونکي وسلوال مړی یې ومندي. هغه په خپل ځان وژلی و. په دې برید کې لږ تر لږه 20 کسان نور ټپي شوي هم دي. دا پیښه له ځایي وخت سره سم د جمعې په مازیګر وسوه چې یو وسلوال کس پر مکډونلډ نومي رستورانت برید وکړ. یو ویني شاهدي د دې پیښې د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
موږ د ډوډۍ خوړلو لپاره په مکډونالډز کې وو. د خوړو فرمایش مو ورکوه چې ډزې پیل شوې. ورختایي خپره شوه. په لومړیو کې د رستورانت ټول کارکوونکي بیا وروسته نور کسان ورپسې بهر ووتل. ماشومانو یو په بل پسې ژړا پیل کړه.
پولیسو ویلي چې دا برید یو 13 کلن هلک کړی چې په خټه ایرانای جرمن وو او په همدې میونخ ښار کې اوسېدی. خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې هغه څه ودې برید ته پارولی. د پاکستان متحده قوم مومنت د خپلو مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج کړی. یاد ګوند د جمعې په مازګر د کراچۍ د خبریالانو د دفتر مخې ته د مظاهرې پر مهال وویل چې د دوی د ګوند لخوا د کراچۍ نومول سوي شاروال وسیم اختر او د صوبې اسمبلۍ د غړي روب صدیقي نیول کېده بې انصافي ده. د متحده قوم مومنت مخکش اسلم خان په دې اړه مشال راډیو ته وویل
د مونږ نن هم 130 کارکونان لپته دي چې هغه مونږ له نه زه معلوم دي نه شوکړي دي نه د هغه د بچونو تفوسو کې چې دوه دوه کالونه کم کارکون ورک وي دغه د قبر پته نه وي دغه د بيماري پته نه وي دغه د نور شپه پته نه وي نو ته د حق بچینه تفوسو کې چې هغه پلار څنګه حالاتو کې وي. مونږ خپل د حق आवाज د عدالتونو په ذریعہ باندې د اسمبلیانو په ذریعہ باندې او د قانوني شکل کې مونږ چتاو.
د کراچی پولیس وایي چې پر نیول سوي ممکنه شاروال وسیم اختر د ښار په بیلابیل تاڼو کې شاوخوا 25 مقدمه درج دي. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې سیمه ییز انتخابات ګټلې دي. مسلم لیگ نون ډلې د کشمیر په 140 کسیز اسمبلی کې 1.5 سیټونه ګټلې دي. د ټاکنې د پنجشنبه په ورځ تر سره شوې. د ټاکنو له پایلو له اعلان وروسته وزیر اعظم نواز شریف د یاد کشمیر په مرکز مظفر آباد کې خپل ملاتړو ته په وینا کې ژمنه وکړه چې هلته به د پرمختګ یو نوی دور پیلوي. دا انتخابات تر ډیره حده په پرامن توګه ترسره شوي دي. د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي چې په کلایزال ولسوالۍ کې په جګړه کې 40 وسلوال وژل شوي او ټپي شوي دي. د کندوز د والي ویاند سید محمد دانش د جمعې پر ورځ نه وخت مشال راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې په تیرو درو ورځو کې یو پولیس هم په جګړه کې وژل شوی دی. د دانش په وینا په دې جګړه کې ملکی کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوال طالبانو مخکې د ولسوالۍ د سکوت ادا کړې وه خو چارواکي نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې راتلونکې اونۍ د لاوس سرمشریزي په څنډه کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په شام کې پر روانه جګړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر اونۍ په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره وکتل او په شام کې د ناکام اوربند د ژغورنې او د سولې د خبرو د بیا پیلولو په باب پر ځینو ګامونو ورسره هوکړه وکړه. جان کیری پرون په ویانا کې خبریالانو ته وویل دوی دای او روسي سیال به دا سیړي چې د شام په باب د سولې مذاکرې کوم پړاو ته رسیدلي او په کومو برخو کې خنډونه لا هم شته چې د هغو د حل لپاره ګامونه پورته سي. په شام کې د سختو جګړو له کبله د دغه هیواد په باب د سولې مذاکرات په ټپه درېدلي او هغه اوربند چې د امریکا او روس په مزګړیتوب په فروری کې اعلان شوی و له منځه تللی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ولسمشر باراک اوباما ټینګار کوي چې د شام په باب دی له ماسکو سره د خبرو اترو لړۍ روانه وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو وای واشنگټن وړاندیز ورته کړی چې په امریکا کې د میش ترکی مذهبي شخصیت فتولا ګولن د بیرته ایستو پر امکان د غور لپاره کمیسون جوړ سي. چاویش اوغلو پرون د جمعې په ورځ څرګنده کړه چې ترکی په دې کمیسون کې د ګډون لپاره تیار دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د جرمني په میونخ ښار کې په وسلوال برید کې نه کسان وژل شوي دي. په کراچي کې متحده کمیونمنت د خپلو مشرانو او غړو د نیونو پر ضد مظاهره کړې ده.
د مونږ نن هم 130 کارکونان لا پته دي. کم کارکون ورک وي، د هغه د قبر پته نه وي، د هغه د بیماری پته نه وي، د هغه د نور شپ پته نه وي، نو د هغه بچی نه هغه پلار څنګه حالاتو کې دي.
په ترکی کې د ناکامې کودتا وروسته د پاکستان کې د دغه سي پوجي کودتا کې دوه بحثونه پیل شوي، خو یو کارپو په پاکستان کې دغه سي کودتا هیڅ امکان نه ویني.
فوج زیادتر پالیسیاں خپل چلے اقتدار بہ مقبضے کو لوس خاص فائدہ خو نشته دي. او په دمنه پاکستان کې داسې حالات نه دي سیاسي حکومت نه خلق څومره تمشي
دي. او په دومنی مای کې د بختر ستوري ادبی کلتوري پروگرام لرو چې په کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملنګ جان په اړه ریپورت ولرو.
ولس پالنې، د ملت پالنې او د هیواد پالنې سل ترانی اوریدلی اتیا به پکې د ملنګ جان. ملنګ جان د افغانستان د کلتور او د تاریخ یو افتخار وو.
نور رپورٹونه هم لرو له مشال فیډو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، په کراچي کې په د جرمني په میونخ ښار کې په سوال برید کې نه کسان وژل شوي دي. د تبه وروسته راسو خو اوس یواره ځو پېښور ته. لکه څنګه تاسو مخکې په تیر غړي کې هم واوریدل، په مالاکن ډیویژن د خیبر پښتونخوا کې ټولو سیاسي ګوندونو د کسټم اکټ نافذ کېدل رد کړي دي او دوی په راروان د روانې میاشتې په ویشتمه نیټه په ټول مالاکن ډیویژن کې د کار بندیز اعلان کړی دی. د دې تفصیل څه دی شبیر جان؟ تاسو تر کلی وم که مهرباني وکړئ د دې تفصیل راسره شریک کړئ. دا کله سوی وي؟ دا ټول ګوندیزه کانفرنس چا کړی او څه فیصلې پکې وشوې؟
ډېره مننه سفر صاحب. دا پرونو په مالاکن ډیویژن کې د څومره چې د پاکستان د خلکو په سمه په ډیمانډ ډیویژن کې هغه دا غونډه کړې وه. د عامه شیدو لپاره بل شی و چې پکې د پاکستان یو سندیق نواز له جو مرکز کې حکومت یې راغی غړو او د اړین علاوه د صدر حکومت څومره جماعتونه لري کار حکومت یې کړم مخالف ډلې لري هغه ټول څه دې ګړم کړو او صدر وزیرانو پکې هم ګړم کړو دا په صدر سندیقانو ته هم ګړم کړو او همدغه او خپل نواز چې د مرکز لخوا کوم پاکستان خلاف روان انتظام ہوئی کہ مرکزی حکومت دلی ٹیکس کا ماتمول عمل کے کمی نہ صوبائی حکومت نبی صوبائی حکومت کی درخواست کر رہے ہیں صوبائی حکومت کی صدیق اللہ ہم درخواست مرکز کرنے پڑے اور جب بھی پخلا ادا انشیئر ڈاور سے ڈاٹ ایکس نافذ کر رہے
ډیر مننه شبیر جان تاسو د پدیاړه تفصیل راکې شو وخت او شر واستور ته غواړو او
دا مشال ریډیو دا
د جرمنی په میونخ ښار کې په سوال برید کې نه کسان وژل شوي دي. پولیس وایي کوم کس قاتل و هغه داسې ښکاري چې خپل ځان یې خپله ویشتلی دی او د ده مړی د پیښې له ځای څخه یو کیلومتر لرې موندل شوی دی. دغه کس ایراني النسله جرمني ښودل شوی دی. نور تفصیل به د سالم صالح په رپورټ کې واورو.
په جرمنی کې پولیس وایي تیر شپه په مونشن ښار کې په وسلواله حمله کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي دي. وروسته له هغې چې څرګنده سوه حمله د یوه وسلوال کس لخوا سوې، د مونشن پولیسو د نورو مشکوکو کسانو د موندنې عملیات وځنډول. د مونشن چارواکو نن سهار وختي په دې ښار کې اضطراري حالت پای ته ورساوه او په محتاطانه ډول یې د ښار ورخطا سویو اوسیدونکو ته ویلي چې نور تهدید نسته. د شار اوسیدونکو ته ویل سوي وه چې په کورونو کې دننه پاتې سي. شاوخوا 2300 پوځیانو په مونشن کې د پلټنې عملیات وکړل. دوی په پیل کې ګمان کوه چې برید کوونکي به شاید درې کسان وي. تازه معلومات څرګندوي چې مشکوک کس د اولمپیا په نوم له یوه لوی مارکیټ یو کیلومتر لرې مړ موندل شوی دی. پولیس وایي ظاهرا برید کوونکي پر خپل سر په ډزو سره ځان وژلی دی. وژنې په همدې تجارتي مرکز کې وسوې. وسلوال د مکډونلډز په نامه رستورانت له نږدې ځایه ډزې پیل کړې او خلک یې خواره واره کړل. یوې عیني شاهدې د جرمني ای آر ډی تلویزیون ته د خپلو سترګو لیدلې حال ووایا. موږ د ډوډۍ خوړلو لپاره په مکډونلډز کې وو. د خوړو فرمایش مو ورکاوه چې ډزې پیل شوې. ورختایي خپره شوه. په لومړیو کې د رستورانت ټول کارکوونکي بیا وروسته نور کسان ورپسې بهر ووتل. ماشومانو یو په بل پسې ژړا پیل کړه. پر انټرنیټ د پیښې له ځایه په خپرو سویو عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې خلک په منډه کې دي او د ځانونو د پناه کولو هڅې کوي. ویل سوي چې برید کوونکی 13 کلن ایراني الاصله جرمنی دی او چارواکي وایي نه پوهیږي د دې حملې انګیزه به څه وه. پولیسو د وژل سوو کسانو شمیر 9 تنه ښوولی دی. لږ تر لږه 21 تنه نور ټپیان شوي دي. دا په تیرو 8 ورځو کې په غربي اروپا کې د ملکیانو په وړاندې د تاوتریخوالي درېیمه لویه پیښه ده. مخکې یو برید د فرانسې په نیس ښار کې وسو. بله حمله د جرمني د باواریا په یوه ریل ګاډي کې وسوه چې د دواړو پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. پولیسو په خپل ابتدایي راپور کې په مونشن کې وروستۍ حمله تروریستي پیښه بللې، خو ویلي دي سمدلاسه یې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې څرګنده کړي حمله کوونکی دی کوم سخت دریځی وو. د جرمني ولسمشر یواخیم گاوک په منشن کې دغه وژن کې حمله غندلې ده. بلخوا د دغه هیواد صدر اعظم انګلا مرکل نن له خپلې امنیتي شورا سره غونډه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې حملې له امله د جرمني له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي جرمني د امریکا له ډیرو مهمو شریکانو څخه ده.
او سلام محمد سلام اوسم زو کراچی ته په کراچی کې متحده قوم مومنت د جمعې پورز د شهر د لپاره خپل نموسوي شهروال وسیم اختر او د صوبایي اسمبلی غړي روب صدیقی د نیول پرسه د مسایره کړې ده. دوی دواړو پولیسو په مختلفو مقدمو کې نیولې و چې په کې عدالت وسیم اختر په جسمانی ریمانډ پولیس ته سپارلې دي. مزارع چان ول و میاشتې تیرې سوي خو لا هم د بلدیتي انتخابات په نتیجه کې له ټاکل سوو غړیو څخه سوګند نه دی اخیستل سوی. نور حال د کراچی محمد عمران راکبي.
دغه مظاهره کې د نارینه په شمول په ګڼ شمیر کې زنانو هم ګډون وکړ او غوښتنه وکړه چې د خار نیولې شوې میر سره سره د ام کیم د سند اسمبلی غړي روف صدیقی د زر تر زره خوشی کړي شي. مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد ګوند د رابطه کمیټې غړي اسلم خان ویل چې دوی په خار کې د نیم فوزي ځواک د هر قانوني ګام ملګرتیا کوي. ولیدا تور یې هم لګو چې دغه عملیات اوس داسې ښکاري یوازې د ام کیم پر ضد دي.
هر قانوني پوینټ ملګرتیا کوي او دا خو بالکل واضح خبره ده چې نن دا اپریشن صرف اور صرف د کراچی او د محدود د ایم کی ایم د کارکونانو نن هغه ورځ د مونږ د یو ریټایرډ پروفیسر د رابطه کمیټه ممبر د هغه کور لاړل او د هغه په کور کې دغه شانت هغوی حرکت وکړو جیسې په کم کور کې سړی ډاکه اچوي. نو د دې خبرو خلاف مونږ بالکل احتجاج کوو او مونږ هر قانوني پوینټ کا هغه په رینجر دپاره دی که د بل دپاره دی که بل دپاره د هغې مونږ ملګرتیا کوو خو دغه شانت نه لکه نن د ایم کی ایم په خلاف باندې کم سکی.
اسلم خان زیاته کړه چې اوس هم د دوی یو شمېر غړي بې درکه دي د کوم په اړه چې نه د دوی ګوند ته معلومات ورکولی کېږي او نه د هغوی کورنیو ته او دا مظاهره د هغوی لپاره هم ده.
د مونږ نن هم 130 کارکنان لاپته دي چې هغوی مونږ له نه زی معلوم دی نه شوکړي دي نه هغه د هغوی د بچو نه تپوس وکړي چې دوه دوه کالو نه کم کارکن ورک وي د هغې د قبر پته نه وي د هغې د بیمارۍ پته نه وي د هغه د نور څه پته نه وي. نو ته د هغه بچي نه تپوس وکړه چې هغې پلار څنګه حالاتو کې وي. نو دغه شانتې ظلم خلاف ایم کی ایم جدوجہد کوي همیشه به یې کوو چې موږ خپل د حق آواز د عدالتونو په ذریعہ باندې د اسمبلیانو په ذریعہ باندې او د قانوني شکل کې موږ چتاو.
د خار نمولې شوی میر 15 ورځې په جسمانی ریمانډ عدالت پولیسو ته حواله کړی دی او د ملیر د پولیسو مشر راو انوار په وینا چې په هغه شاوخوا 25 مقدمې د خار په بیلابیلو تاڼو کې درج دي. د سرسره د ایم کی ایم په بل غړي روف صدیقي هم دغه تورونه دي چې د پیپلز ګوند پخوانی وزیر ډاکټر عاصم په مرسته د وسلوالو علاج کړی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
او هم له کراچی څخه یو بل رپورټر وغدا چې په کراچی کې د شاو خادری کالو رایسی نیم پوزی ځواک رینجر د وسوال پر ضد عملیات کول چې وروسته د شار امن تر ډیره حده پر ځای کی. خو د روان میاشتې پر 6 نیټه دلته د غوی د خصوصي واک مونده ختمه سو او صوبای حکومت د نوري مودي اجازه ورنکړه. خو د صوبې واکمن په پزګند وای چې په دې اړه به د آصف علي زرداری په مشرۍ کې په دوبۍ کې یو غونډه راغوښتل شوي چې په هغه کې به فیصله کېږي. په شار کې د نیم پوځي ځواک د قانوني او آئینی مودي او ورسره په شار کې د دوی د عملیاتو نه کولو اغیز څه دی؟ محمد عمران په دې اړه څېړنیز رپورټ لري.
نیم فوجی ځواک رینجرز په کراچۍ کې د کال 2014 د ستمبر د میاشتې نه عملیات کوي چې ورته تحفظ پاکستان یا پی پی او قانون تر مخه خصوصي واک هم ورکړی شوی و. د دې واک د لارې هغوی یو تن د نوي ورځو لپاره په ولقه کې اخیستی شي. ولې د پیپلز ګوند او متحده قامی مومنټ د څو غړو د نیولو وروسته په صوبه کې د رینجرز په عملیاتو د دغه ګوندونو لخوا نیوکې رامخته شوي. په کراچۍ کې د قانوني چارو کارپوه او استاد اقبال شاوای چې صوبایي حکومت په آئینی توګه دا اختیار نه لري چې د رینجرز په واک کې کمی راولي ځکه چې د آئین د آرټیکل 138 د سوري لاندې دوی ته مرکز د خصوصي واک ورکړی دی. نوموړی زیاتوي چې صوبایي حکومت کدا وایي چې یوازې په کراچۍ کې به رینجرز عملیات کوي نو دا په آئینی توګه سم نه دي.
په آئینی او قانوني طور خو بالکل سم نه دي. هغې وجه دا ده چې دا خو نه ده چې په یو ښار کې یعنی په سند کې دوه ښارونه دي. په یو ښار کې دې ته یو قسم ته پاور وي په بل ښار کې نه. دا خو بالکل د آئین خلاف ورځي. ویل چې په آئین کې ایکویلټي ده. آرټیکل 25 خو ایکویلټي وایي چې ټول سټیزن چې کوم دي هغه به ایکول وي. نو داسې نه دی چې بیا عدالت کې د دته پاور کې پېنی لاړکانه یا په بل ښار کې دی. یو سړی خلک غواکوي هم د دې بتی مخلي هر سړي کې هلته به دې لاس نه اچي په کراچۍ کې به دا اچي. نو دا خو خیر بالکل د آئین 147 راغلی دي. نو چې 147 پاور دا ورکوي نو بیا په دغه آئین کې آرټیکل 25 چې کوم دی هغه به د ایکویلټي خبره کوي چیرې ته به ټولو ته یو شان رایټ ورکوي.
په تېرو وختونو کې دا خصوصي واک هر درې میاشتې پس سیوا کول کېدو. ولې دا واري صوبایي حکومت وایي چې د رینجرز په ښار کې د نوري مودې په اړه فیصله به د پیپلز ګوند مشرانو په غونډه کې کیږي. راپورونه وایي چې د یاد ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری د غونډه په 25 جولای په دوبۍ کې رابللې چې پکې به د صوبې د چارواکو سره سره د ګوند قانوني چارو سلاحکار فاروق چنایک هم ګډون کوي. اقبال شاه د رینجرز په اړه د صوبایي اسمبلی لخوا د قانون یا واک محدود کولو په اړه وایي چې دا د مرکز خوښه ده ځکه چې که مرکزي حکومت غواړي نو ورسره په کراچۍ کې د رینجرز د ساتلو ډېرې لارې دي.
147 موجود دی. 147 د آئین هغه شک صوبایي حکومت خو نشي ختمولای کنه. صوبایي کدی چرې داسې قانون پاسم کی نو لازمی خبره ده چې هغه وفاق غواړي. اوس سوال ده، اسانه خبره ده، دی رینجر ته پاور نه ورکي خو وفاق ایمرجنسی ډیکلیئر کوي. نه خو بیا د رینجر نه فوج به بل ترازی به فوج دا ټوله کاروي کنه. دا خو د سر نه سربری بیا تر نه
د کراچۍ خارو سیدونکو او شنونکو وایي چې د نیم فوجي ځواک دراتک سره په خار کې امن یواری بیا راغله. خو د دوه ګوندونو یعنی متحد قامی مومنٹ او پیپلز ګوند غړو د نیولو وروسته په سیاسي کچ د رینجرز په عملیاتو نیوکه روانې دي. بل اړخته په دې وروستیو کې د رینجرز مشر میجر جنرل بلال اکبر اعلان کړی و چې دوی به خپل عملیات د کراچۍ نه پس ټول سند ایالت کې کوي. ولی د صوبې اعلی وزیر قائم علی شاه د دې بیان په غبرګون کې ویلي و چې نیم فوجي ځواک رینجرز ته واک یوازې د کراچۍ لپاره ورکړی شوی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
په ترکی کې د کودتا تر ناکامۍ هڅې وروسته اوس حکومت درې میاشتې بیړنی حالت اعلان کړی دی. د دې هیواد له پاکستان سره قدرې مشترک دا دی چې په دواړو کې پوځونه په بیا بیا جمهوري حکومتونه ړنګ کړي او واک یې په خپل لاس کې اخیستی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې په ترکی کې د کودتا د دې تازه هڅې د ناکامۍ لاملونه څه وو، په پاکستان کې تر دې وړاندې د څو کودتاو د کامیابۍ وجوهات څه وو، او آیا په پاکستان کې روان سیاسي کړکېچ حالات دې ځای ته رسولي چې کودتا وسي او که څنګه؟ راځئ چې دغه رپورټ واورو.
په ترکی کې د ولسمشر رجب طیب اردغان حکومت د پنجشنبه په ورځ په ملک کې د درو میاشتو لپاره بیړنی حالت اعلان کړ. ولسمشر رجب طیب اردغان وویل د بیړنی حالت هدف دا دی چې په کودتا کې د لاس لرونکو پر ضد په چټکۍ ګامونه واخیستل سي. د هغه وروسته ده چې په ترکی کې د جولای پر نهمه نیټه د کودتا هڅه ناکامه سوه، خو تر 2500 زیات کسان پکې ووژل سو. د دې هیواد پر حالاتو نظر لرونکی د سیاسي چارو کارپو عباس جوادی وای د ولسمشر رجب طیب اردغان په حکومت کې به کمزوري وي، خو ولس د پاوز تر واکمنۍ جمهوري حکومت ته لومړی توب ورکړ.
تر ټولو لوی لامل دا و چې کوڅو ته راوتلی ولس د کودتا مخالف وو. په دې کې نه یوازې حکومت پلوه خلک وو، بلکې آزاد خیاله خلک هم پکې شامل وو. هغه ځکه چې دوی وویل دا حکومت که زموږ خوښ دی او که مونه دی خوښ، خو دا په جمهوري توګه ټاکل شوی حکومت دی، او رجب طیب اردغان د هیواد ټاکل شوی ولسمشر دی، او د ټاکل شوي حکومت ځای یوازې بل ټاکل شوی حکومت نیولی شي. نو همدا لامل وو چې هلته د پوځ کودتا ناکامه شوه.
د پاکستان د پارلمان او سینټ پخوانی غړی او د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک هم دې ته ورته نظر لري.
یو خدا خبره وا چې دا کوم پټول فوج نه وکړي، د فوج یې درې کړي وا. دغه خبره دا وا چې خلکو د مخالفت وکړو. دغه خبره دا وا چې ټول سیاسي پارټي وایي چې فوجي حکومت چې دی هغه راتلل خنه دي. نو دا ټول خبره لري باید چې هغه کې دا کوم ځان ناکام شو.
که څه هم په پاکستان کې د کودتا او ځینې هڅې ناکامه سوي هم دي، خو د دې ملک په 9 کلن تاریخ کې زیاته واکمنۍ پوځي امیرانو کړې ده. په پاکستان کې د پوځي واکمنۍ دوره پر څلورو لویو کودتاو مشتمله ده، چې لومړی په 1950 کې جنرال ایوب خان، دویمه په 1909 کې جنرال یحیی خان، دریمه په 1909 کې جنرال ضیاءالحق، او څلورمه په 1909 کې جنرال پرویز مشرف کړې وه. له افراسیاب خټک څخه مې وپوښتل چې په پاکستان کې د کودتاو د بریالیتوب لاملونه څه وو.
وجه دا چې یو خو دا کودتاګانې فوج په شریکه کړې وې چې په هغې کې ځمکني، هوایي او پهري قواو منځ کې هماهنګي وه. په دویمه خبره دا وه چې دلته کې چې کوم سیاسي حالات وو، هغه هم کړکېچن وو. سیول حکومتونه یا جمهوري حکومتونه چې وو، هغوی به هم کله کله عامرانه شکل غوره کړی وو، او یو قسم ته دا کودتا په ذریعه به خلکو دا خیال وو چې شاید چې ښېګړه منځته راشي.
په پاکستان کې له تېرو 2 کلونو راهیسې د بدامنۍ تر څنګ سیاسي حالات هم کړکېچن دي، د کوم له کبله چې خلک په ملک کې د جمهوریت په اړه اندېښمن سوي دي. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وای په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې د پوځ او د جمهوریت حکومت ترمنځ اوس مهال ستونزې شتون لري. خو د بریګیډیر سعد محمد خان په وینا اوس مهال حالات داسې نه دي چې پوځ د پر اقتدار قبضه وکړي.
یو خو فوج زیاتره پالیسۍ په خپله چلوي، نو هغوی ته اقتدار باندې قبضې کولو سره خاص فایده خو نشته دی. د پاکستان غونډه کې مشکل ملک چکم دی، د هغې باندې اقتدار چکم دی، دا ډېر ګران کار دی. بل فوجي بغاوت یا فوج په دغه باندې قبضه کول چکم دی، هغه ملک لپاره ډېر لوی مشکلات پیدا کوي. او بل دننه پاکستان کې داسې حالات نه دي چې د سیاسي حکومت نه خلک دومره تنګ شوي دي چې هغه د فوجي اقتدار هر کړی وکړي.
په پاکستان کې زیاتره ګوندونو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د دې خبرې غندنه کړې ده چې کچیرې پوځ حکومت لری کړ او اقتدار یې په خپل سنبال کړ، نو ولس به یې هرکلی وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
او سمیوبل رپورټ راځو. سلمان افریدی د پېښور بډبې روسیدونکو دی او پاتم جمعات کې سبق وای. د پکال 2013 کې په 14 کې زخمی شوی او خوري کال وروسته لا هم زخمونه تازه دي. د ځوان ته په ساخستلو کې ستونزه ده خو کورنۍ دومره پیسې نه لري چې علاج وروکړي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د سلمان افریدی په نوم دا ځوان درې کاله وړاندې په کوارډ روډ بډبیره کې په یوه چاودنه کې سخت جوبل شوی و او د وجود په نورو برخو د سخت جوبل کېدلو ترڅنګ د هغه په مرۍ کې د سا او خوراک نالې سخته اغیزمنه شوې ده. د سلمان افریدی پلار رضا خان افریدی وایي
درسمه جون 2013 مکی دی په بمی چودنه کې زخمی شوی دی. د سان علی او د خوراک نه لیک مکمل تور باندې ختم زخمی شوی دی. مختلف دی زخمی شوی خو هغه نور زخمونه ټیک شول. د دې وجه سا چې کومه دا سا تکلیف ده ته دې په باندې دی رسالي د درې کال راسته دی خبرې نشي کولای.
رضا خان افریدی وایي ډاکټرانو ورته ویلي دی چې د زوی د مرۍ علاج یې په بهر هیوادونو کې ممکن دی او د دې لپاره دوی په بیا حکومتي چارواکو نه غوښتنه کړې ده.
حکومت ته موږ مختلف چینلو باندې مختلف میډیا باندې اخباراتو باندې اپیل کوو چې د دې الګ علاج دی وشي. ولې چې دا یو طالب علم سټوډنټ دی چې د اتم کلاس د دې تعلیمي سلسله مطلب اوس فلحال ولاړه ده. ټول ډاکومنټیشن موږ سره د هر هسپتال ډسچارج سلپس او ایډمیشن سلپس موږ ته موجود دي. ولې چې میډیکل بورډ دې شوی دی چې دې علاج به تاسو بار کوئ. زمونږ چې موږ د یو پرایویټ سکول کې ټیچر کوم 4-5 روپے موږ ته سیلری ملويږي. د دې حکومت موږ 1,00,000 روپے راکړي په دې 1,00,000 روپے باندې چې دې نه علاوه موږ خلکو نه مکړ ځای کړي. مطلب چې خلکو ته کومه کې کړي دې باندې تقریبا 10,00,000 روپے نه زیاتې خرچه موږ کړې دي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید روستو جوبل شوی یو شمیر ماشومان د علاج لپاره بهر هیوادونو ته لیږدول شوی وو او ځنې نور ماشومان د هغه خونړۍ پیښې نه د پام بدلولو په غرض د بهر هیوادونو سیل ته هم لیږدول شوی وو. دې لړکی د سلمان افریدی د کلی یو مشر جلاد خان وایي حکومت له پکار ده چې سلمان افریدی هم د علاج لپاره بهر کوم هیواد ته ولیږدوي.
اوس خبره دونه واسه کم ده کنه چې هر څه دا وته خرڅ کی کنه ارثو و دې ما خ بیا ان لزر لور شي کنه دا علاج به دین شي کولای. موږ مو غریب داینه دونه وس خوشتره چې په هر طریقه باندې تنه ته دغه وکړه دا ګوره دا خبره نشي کولای. دغه نه موږ دوه بکسو کله تنه خوراکم بارو وزي کله شپې مال غریبان چې ډیر خراب شي دغه نه چې زغلاوی او ګوډه وي تنه سي هسپتال بیا کنه نو ډیر غټ تکلیف راځي. تا موږ سره یو بچی مدد وکي دغه چې دنیا خل بهر مکل لدرمې مالدار را پټانو علاج بار کیږي نو دایو فقیر نه پکې وشي.
سلمان افریدی په بډابیره ماشوګګر کې په افریدی روډ د مسلم آباد غړی اوسیدونکو دی او د نوموړی کورنۍ په بیا بیا د خبری کانفرنسونو د لاري له چارواکو وغوښتنه کړې ده چې سلمان افریدی دی د علاج لپاره بهر کوم هیواد ته ولیږدوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو او په دوه مګړي کې ترته یو شمېر رپورټونه رو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ د ترکی په اړه باندې رپورټ لرو چې د ترکی وزیر اعظم د ترکی چارواکو خلکو ته دا ویلي چې دوی ډیر ډاډه اوسي او هلته به حالات د دوی تر کنټرول لاندې وي. دارنګه د خوست د خلکو چې کمې غوښتنې دي چې وایي چې د افغان ولسمشر اشرف غني ورسره وعده کړې وه چې ژمنې به پوره کوي خو لا هم پوره سوي نه دي او دوی به په دې اړه اوس یو پلاوی کابل ته لیږي. د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به تاسو ته د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملنګ جان په اړه هم یو رپورټ واورو. دا هر څه به د خبرونو تر لنډیز وروسته وي. اوس هم لس نیمې بجې په څو شیبو کې کېدونکې دي او بوریوال کاکړم سټوډیو ته رسېدلې دي. مایک په هغه ته وسپارم چې تاسو ته د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا په ملکند کې ټول سیاسي ګوندونو په یو خل حالته د کسټم قانون مخالفت کړی دی. د جمعې پر ورځ نه وخته په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې اړه پاره بلل شوې ټولګوندیزه غونډه کې د ټول ګوندونو استازو ګډون کړی. په غونډه کې پریکړه شوې چې د روانې میاشتې پر اوږدمه نېټه به په ټول ملکند ډویژن کې کار بندیز وي. د جرمنی په میونخ ښار کې پر یو تجارتي مرکز په وسلوال برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. پولیس ویلي چې دوی په دې پیښه کې د لاس لرونکو لټون له هغه وروسته پای ته ورساوه چې د برید کوونکي وسلوال مړی ومینده، هغه په خپل ځان وژلی. د پاکستان متحده قومي مومنټ د خپلو مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. یاد ګوند د جمعې په مازیګر د کراچۍ د خبریالانو د مرکز مخې ته مظاهره وکړه او وویل چې د دوی د ګوند لخوا د کراچۍ نومول سوی ښاروال وسیم اختر او د صوبې اسمبلۍ د غړي روف صدیقي نیول کېده بې انصافي ده. د کراچۍ پولیس وایي چې پر نیول سوی ممکنه ښاروال وسیم اختر د ښار په بیلابیل تاڼو کې شاوخوا 15 مقدمې درج دي. د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي چې په کلازال ولسوالۍ کې په جګړه کې 40 وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. د کندوز د والی ویاند سید محمود دانش پرون ناوخته مشال راډیو ته وویل چې په کلازال کې په تیرو 3 ورځو کې یو پولیس وژل شوی د وسلوال لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې راتلونکې اونۍ د لاوس په سرمشریزه کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په شام کې پر روانه جګړه خبرې کوي. په دې سرمشریزه کې چې سبا جوړیږي د چین او روس ځینې لوړپوړي ډیپلوماټان برخه اخلي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ولسمشر باراک اوباما ټینګار کوي چې د شام په باب دې له ماسکو سره د خبرو اترو لړۍ روانه وي.
د خبرونو لنډیزمو لبروال کاکړه وردی د اوس پاکستان مطبوعاتو ته سرای چې صحیح کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبون خپلې ادارې د غیرت په نوم په وژنو باندې لیکلي او وایي چې د پارلیمان مشترکه کمیټې د غیرت په نوم وژنو د مخنیوي بل په متفقه توګه منظور کړو، کوم چې د ستاینې وړ ګام دی او دا ځکه هم ضروری وه چې د روسیو کې په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ډیر زیاتوالی شوی و. د ادارې په وینا چې په دې بل کې قصاص په ځای ساتلې شوی دی، خو د قصاص ورکولو باوجود به هم مجرم ته د عمر قید سزا ورکول کیږي او دارنګ به د غیرت په نوم وژنو په کیسونو کې لکه د وړاندې په شان روغې جوړې هم نه کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې تر ټولو لویه خبره په دې بل کې دادا او هم په دې وجه دې بل د مخکینی بل نه ځانګړتیا ترلاسه کړي. ادارې زیاتوي چې د یو رپورټ مطابق د کال 2008 نه تر د کال 2015 پورې تقریبا 4000 پورې زنانه خپلو خپلوانو د غیرت په نوم وژلې دي. همدا وجه ده چې پارلیمان د دې د مخنیوي لپاره په دې ګام پورته کړو. یہ مخکلی کی چی دولت فاؤنڈیشن نوی تنظیم پہ یو رپورٹ کی ویلی چی کل 2015 کی 374 زنانہ دا غیرت پہ نم اجل شوی چی پکی زیادتر شمیرا یو سل او یا دا پنجاب دا. ادھر یہ وائی دا سیخکاری چی دا ماڈل قندیل بلوچ وجن حکومت یو تحریک ورکلو او دا دی بل ضرورت یہ محسوس کلو، خو پٹول پاکستان کی دا حکومت دے گام تا پا درنا سترگا قتل کی گی. ادھر یہ آخری کی وائی چی دا زنانو جون خپل دے دا کورنی والا نہ دے چې هغوی یې وجدي یا یې رسوا کوي. اوس وخت راغلی دی چې د دې پر ضد غږ پورته کړی شي. که چېرې اوس هم په دې سوخه پاتې شو نو دا به تر ټولو لوی جرم وي. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې په ټول ټاکنو باندې لیکلي او وایي چې کشمیر کې په عامه توګه هغه ګوندونه بریا ترلاسه کوي چې د کومو د حکمران ګوند سره په څه ناڅه ډول تعلق وي. همدا وجه ده چې تیر ځل پاکستان پیپلز پارټۍ په اقتدار کې راغله او دا ځل کامیابی د پاکستان مسلم لیگ نون په غاړه شو. د ادارې په وینا کې څه هم د پاکستان پیپلز پارټۍ د دې انتخاباتو د نتیجو منلو نه انکار کړي، خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې کامیابی نواز شریف ته مبارکي ورکړي، کوم چې د عمران خان لوی والی ښایي. ادارې وړاندې لیکي باید چې پاکستان پیپلز پارټۍ اوس له تورونو نه ډډه وکړي او خپل ټوله توجه په سند حکومت باندې ورکړي او دارنګ عمران خان له هم پکار دي چې د خیبر پښتونخوا صوبې نه رول ماډل صوبه جوړ. ادھر یہ آخری کی لکھی باید چی دا پاکستان ٹول سیاست دانان لا منفی سوچ ڈڈ وکڑی او دا ذاتی گٹو لپارا جمہوریت تا خطرے نور پی خوی زک چی دا ملک دا نور بحرانون دا زغمل توان نلری.
د برتانی اکانومیست مجلې په پاکستان کې د ناموس په نوم د وژنو پر موضوع مقاله خبره کړې او فرانس پرس خبري اژانس بیا د هغو دوو افغان ورونو په اړه رپورټ جوړ کړی چې د ماینونو د پاکولو لپاره یې یو کم قیمته ډرون ایجاد کړی دی. تفصیل به د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کې واورو. په داسې حال کې چې د زیارت ورځ د پاکستان د پارلمان ګډې کمیټې د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره د قانون مسوده ومنله چې اوس به د منظوري لپاره د پارلمان ګډې غونډې ته وړاندې کیږي. د برتانی اکانومیست مجلې پر دې موضوع لیکنه کړې ده. اکانومیست د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن حواله ورکوي چې وایي تیر کال په دې هیواد کې 1,096 کسان د غیرت په نوم وژل شوي خو پکې ځینې پېښې له پولیس سره درج شوي هم نه دي. د پاکستاني پارلمان د مشترکه کمیټې له لوري د قانون د منلو ګام ستایلی چې پکې مهمه خبره دا ده چې اوس به کورنۍ د واکو اختیار نه لري چې قاتل معاف کړي. دا قانون له ډیره وخته د ځنډ شکارو سربیره پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ډیر پخوا د هوډ څرګند کړی وو چې د عزت په نوم وژنو د مخنیوي لپاره به ګامونه اخلي خو په دې اړه اصغرده ګامونه وانخیستل سو. نوموړي دا هوډ هغه وخت څرګند کړ چې کله د پاکستان د یوې فلم سازي شرمین عبید جوړ کړی دستاویزي فلم آسکر جایزه وګټله. خو د اکانومیست مجلې په وینا دا ګامونه ځکه وځنډېدل چې د نواز شریف پر ضد د کرپشن د الزامونو لړۍ پیل شوه. پر ځینو مسلو له فوج سره اختلافات راپورته سو او بیا یې د زړه اپریشن وکړ. بلخوا بیا فرانس پرس خبری اژانس ای اف پی د هغو دو افغان هورونو په اړه مقاله خپره کړې چې درې کال وړاندې یو داسې حیرانونکې آله جوړه کړې وه چې کار یې نړۍ له ماینونو پاکولو. خو اژانس وایي دغه دوو ورونو مسعود او محمد حسین اوس یو بل ایجاد کړی او هغه دا چې یو داسې کم قیمته ډرون جوړ کړي چې هغه به د ماین ځای ځایګۍ معلوموي او تباه کوي. بیا دغه دواړه ورونه په نیدرلینډ کې ژوند کوي. مسعود حسینی فرانس پرس خبری اجانس ته ویلي چې داسې یو سیستم یې جوړ کړی چې انچ مځکه به چنل کېږي او بیا به وروسته له پلان سره سم ډرون پر هر ماین یو وړوکی چارجر لګوي چې هغه به دغه ماین بیا وچوي. هالو ټرسټ هغه نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې به بشري بنیادو د ماینونو د له منځه وړلو کار کوي. دا اداره وایي سربیره پر دې چې په کمه کچه پر ازمایشي بنیادو د ډرون د لارې فضايي نقشه جوړېدای شي خو فکر نه کوي چې ډرون به په راتلونکي کې د ماین په پاکولو کې ډېر لوی رول ولوبوي. دغه اداره وایي په هغو سیمو کې چې شنګشتوي او موسم خراب وي نو ډرون سم کار نشي کولای او که بیا ډرون یو ماین وهم موندي نو د دې د رایستلو او تباه کولو لپاره به د یو روزل سوي کس ضرورت وي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانونکې قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
او سم یو بل رپورټ ترازو د ترکی مشرق په خلکو ته ډار ورکړي چې امنیت یې ټینګ شوی او حکومت پر چارو کنټرول لري. په همدې حال کې اروپایي اتحادیې په ترکی کې د کودتا د ناکامۍ هڅې په تړاو په ډله ییزه ډول د خلکو پر نیولو او مجازاتو نیوکې کړې ویلي دي چې د منلو وړ کار نه دی. د ترکی بهرنی چارو وزیر هم څرګنده کړې چې امریکا ژمنه ورسره کړې چې په هغه هیواد کې میشت فتح الله ګولن پر بیرته ستنولو غور کولی شي. په دې اړه د څېړنې لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د ترکیې پر سیاسي حالاتو معلومات فرشته جلال زی راکوي.
د ترکیې صدر اعظم وایي د کودتا په تړاو د تشدد امکان په بشپړ ډول پای ته نه دی رسیدلی او شاید ځینې کسان لا هم د ګډوډۍ جوړولو هڅې وکړي. خو بن علي یلدرم پرون خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت پر چارو کنټرول ټینګ کړی دی.
اما تهلیکه بیتمیش دیلدر شو انامده دیلدر وطنداشمز تدیرگین اولماس.
دوی وای خطر لا نه دی ختم شوی خو زموږ خلک باید تشویش ونه کړي. دا په دې معنی چې زموږ خلک باید ډاډ ولري چې امنیت یې ټینګ شوی دی. ژوند عادي حالت لري خو موږ بې پروايي نه سو کولای. موږ باید با خبر اوسو او حتی که د خطر امکان کم هم وي شاید ځینې عصبي خلک د ماتې له امله د غچ اخیستلو هڅه وکړي. موږ د دې د مخنیوي لپاره لازم اقدام کړی دی. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ کړنلارې مشري فدریکا مغرینی په ترکیه کې د خلکو پر ډلهییز مجازات نیوکه وکړه او ویل چې د منلو وړ کار نه دی. فدریکا مغرینی پر ترکیه غږ وکړ د قانون او بشری حقونو درناوی وکړي. اروپایي اتحادیې هم اندېښنه څرګنده کړې چې ترکیه به د یو شمېر مظاهرهچیانو پر ضد د اعدام د حکم په برحاله کولو د اروپا د بشري حقونو پر کنوانسیون تیری وکړي. د ترکیې حکومت له اروپایي اتحادیه سره د یوځای کېدو په تمه په 2004 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی دی. بروکسل پرون ترکیه ته خبرداری ورکړ چې په محاکمو کې د اعدام حکم برحاله کول به په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره د دې هیواد د غوښتنې د ردېدو معنی ولري. خو د ترکیې عدلیه وزیر ویلي چې اروپایي اتحادیه نور دوی ته نشي ویلی چې څه وکړي، ځکه ترکیه یې څو لسیزې د دې ټولنې په دروازه کې انتظار ته مجبوره کړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې له کودتاچیانو سره به د بیلتون غوښتونکي تروریست سازمان د غړو په توګه چلند کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو هم پرون څرګنده کړه چې واشنگتن وړاندیز ورته کړی چې په امریکا کې د میش ترکی شیخ فتح الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره یو کمیسیون جوړ شي. چاویش اوغلو پرون څرګنده کړه چې ترکیه په دې کمیسیون کې ګډون ته تیاره ده. هغه ټینګار وکړ چې که امریکا په دې اړه پریکړه تجدید وي، په لنډ وخت کې د فتح الله ګولن د ایستلو پریکړه کېدای شي، خو په غیر صورت کې به دا پروسه شایي کلونه وخت ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر فتح الله ګولن د جولای په 15مه د ناکامې کودتا د طرحې جوړولو تور لګولی دی. فتح الله ګولن 50 کلن او په امریکا کې میشت دی. هغه په ترکیه کې د رژیم پر ضد د کودتا ناکامه هڅه غندلې او په دې پیښه کې له لاس درلودو انکار کړی دی. فتح الله ګولن ویلي چې دا کودتا شایي ولسمشر اردوغان پلان کړی، ځکه د هغه په وینا غواړي چې په دې ډول اپوزیسیون وځپي او پر ترکیه خپله واکمني لا ټینګه کړي. انقره ویلي چې د امریکا له متحدو ایالاتو به وغواړي چې فتح الله ګولن ورته وسپاري، خو تر اوسه یې دا کار رسما نه دی کړی. ترکی چارواکو ویلي چې د ګولن پر ضد ځینې اسناد یې واشنگتن ته استولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې واشنگتن به د ګولن د بیرته ستنولو پر غوښتنلیک غور وکړي، خو د هغه د ستنولو لپاره باید دقیق او موثق اسناد ورته وسپارل شي. په ترکیه کې لږ تر لږه 6000 تنه چې د ګولن په پلوي تورن دي له کودتا سره د ارتباط په تور نیول شوي دي. په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې سره د تړاو په تور لږ تر لږه 10000 کسان ونیول شو چې لوړ رتبه جنرالان، د پولیسو افسران او قاضیان پکې شاملېږي. لږ تر لږه 50000 کسان له دندو لرې شوي دي. د ترکیه حریت ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې انقره به د دغو کسانو د محاکمې لپاره ځانګړي محکمې جوړې کړي.
فرشته جلال سیوه د جمعې پر ورځ په خوست کې تر 5000 زیاتو کسانو له افغان ولسمشره له دوی سره د کړو شمنو د پروکولو غوښتنه وکړه. دوی ټینګار وکړي که چیرې غوښتنې عملي نسی نو په راتلونکو ټاکنو کې به برخه وانخلي او د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه به وکړي. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د خوستوالو د غوښتنو لپاره به 350 کسیزه پلاوی کابل ته ځي او د افغان حکومت له چارواکو سره به مخامخ خبرې کوي. نجیب الله لوخیل رپورټ ورکوي.
د جمعې په ورځ زرګونو خوستوالو په یوه لویه غونډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه وکړه چې د ټاکنیز کمپاین پر مهال د خوست له اوسیدونکو سره کړي ژمنې عملي کړي. د غونډې ګډونوالو ګواښ وکړ که چیرې غږ یې ونه اورېدل شي نو راتلونکي ټاکنې به تحریم کړي او د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه به وکړي. دیني عالم مولوي محمد داود وقفي په خپله وینا کې وویل چې ولسمشر خوست هېر کړی دی.
موجوده رئیس جمهور ته دا ویری دوو هغه وعده چې تو د خوست دولسرا د کمپاین په وخت کې کړې وې د عمل جمعه وروغونډه.
د غونډې تابعیا کوونکي او پولیسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي همایون د یاد غونډې مخه داسي وخوده.
په خوست کې د زورګونو کسانو لوی غونډه دایره کړه. د غونډې اصلي دلیل د رئیس جمهور هغه ژمنې چې په انتخاباتو کې کړې وې هغه ژمنې باید پلی شي، او که چیرته دغه غونډې پلی نه شي د خوست ولسونه به آئنده انتخابات تحریم او د لوی جرګې دایرول به په عاجله توګه وغواړي.
د غونډې په پای کې د مدني فعال زاید شانګار لخوا د غونډې څلور ماده یې پریکړه لیک ولوستل شو چې په هغه کې د خوست د خلکو غوښتنې داسې ښودل شوې وې. په پریکړه لیک کې یادونه شوې وه که چیرې د ټولو تلاشونو او د مرکزي حکومت له مشرانو سره له لیدنو کتنو سره سره بیا هم د خوست د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړل شي، خوستوال به په یو غږ راتلونکي پارلماني او ریاستي ټاکنې تحریم کړي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مو اوریدی. او سم له دې سره د دې وخت خبری غړی د دې غړی خبری برخه پای ته رسیږي. خو د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام اورو چې بازم ته به دیوړنه کوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ولسی او ملي شاعر ملنګ جان په شاعرۍ او د هغه د مزار په ویجاړ حالت یو ریپورت ولرو. بیا به د وتلي انځورګر عبدالله ارباب د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د یو انځوریز نندارتون ریپورت هم ولرو. ریپورت ترازو د ولسی او ملی شاعر ارواخان ملنګ جان مزار چې په تیرو کلونو کې د ننګرهار ولایتي ادارې په مرمرو رغولې او په دې وروستیو کلونو کې له مزار څخه کتیبی نړیدلی چې رغولو ته اړتیا لري. په همدې موخه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه یو پلاوی ننګرهار ته راغلی او ژمنه یې وکړه چې د ارواخان ملنګ جان مزار به په اساسي توګه رغوي. نور حال په ریپورت کې درکوو. مرحوم استاد ملنګ جان د افغانستان یو ولسی او ملی شاعر چې د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتون قوم د یووالي ترانې، نظمونه او چاربیتې ویلي وي او ولسی له خپلو حقونو څخه خبر کړی و. مرحوم ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ چمیار کلي کې ښخ دی، په تیرو کلونو کې مزار رغول شوی و خو په دې وروستیو کې پر مزار ولاړې کتیبې نړېدلې دي. په همدې خاطر د اطلاعات او فرهنګ او پوهنې وزارتونو یو پلاوی ننګرهار ته راغلی او د ملنګ جان له مزار نه یې لیدنه وکړه. په دغه پلاوی کې د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اکمل هم شامل و. نوموړي چې د ملنګ جان ترانې لوستې او اورېدلې وي وایي چې ملنګ جان د افغانستان د کلتور او تاریخ یو افتخار و.
ملنګ جان یو ملي شاعر و. ما خپله شخصا که د ولس پالنې، د ملت پالنې او د هیواد پالنې سل ترانې اورېدلې، اتیا به پکې د ملنګ جان وي. ملنګ جان د افغانستان د کلتور او د تاریخ یو افتخار و. زه ډېر خوشحاله یم چې نن یې پر قبر ولاړ یم، خو ډېر به خوشحاله وم چې د ډېر ژوند کړی وای افغانانو ته، خصوصا زموږ په شان نوي نسل ته ډېر څه پرېښي وای. د ملنګ جان شاعري، د ملنګ جان وطن دوستي موږ ته دا را زده کوي چې څنګه کېدلی سي چې یو شاعر ملتونه جوړ کړي او په ملتونو کې ثبات راولي، ملت پالنه راولي او خپلواکي راولي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې ملنګ جان د پښتنو د حقونو د تامین لپاره شاعري کوله.
ملنګ جان خو زموږ ولسی شاعر و. شعر چې د څه لپاره ایجاد شوی دی، ډېرو کمو شاعرانو کې به دغه مصر او دا تومله وچې په خلکو احساس راوپارې، د ملي منافعو د درک لپاره او د خلکو د شعور کچه لوړه کړي، همدغه شان کار او عمل ته خلکو هڅوي. په دغو لړ کې شاعرانو کې تر ټولو نومیالی شاعر چې موږ در هغه ملنګ جان و، ځکه ملنګ جان هغه څوک و چې د افغان او پښتون د حقوقو د تأمین لپاره خپل شعر وایو.
د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری وایي چې ماشومتوب کې ورته پلار توصیه کړې وه چې د ملنګ جان شاعري ولولي.
زه چې په اول سم خو ما یو د الفت شعرونه لسی یادم ملنګ جان، او لاته دا چې ماته یې پلار ویلي وایي په علمي شاعرانو کې الفت ولوله په ولسي کې ملنګ جان. دغه نه وروسته چې ملنګ جان ما وکتو، ملنګ جان ماته احساس، جذبه او ملي شعور راکړ. بیا وروسته چې پوه شوم شعر کې هنریت هم ډېر و، یعنې یوازې حماسه نه وه، حماسه هم وه، عشق هم و، تغزل هم و، هنر هم و.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس چې د دغه پلاوی مشري کوله وایي چې د ملنګ جان مزار به په اساسي ډول ورغوي.
استاد ملنګ جان ولسی، خوږژبه، حماسي او ملي شاعر دی. یعنی ملنګ جان استاد د هغه شخصیت چې دی ولس ملي روحیه ورکوله، چې نن هم زمونږ ځوانان او زمونږ خلک دغه سي مشرانو ته، دغه سي ملي حماسي شاعرانو ته ضرورت لري چې د وطن د مینې هغه روحیه لا پیاوړې کړي. متاسفانه من خبر شوم چې دغه قبر تخریب شوی دی. همدې ته پر راغلو چې یو احترام او یو دوام بکو د خپل ملي شاعر ته، او د دې په ترمیم کې به د فرهنګ وزارت عاجل اقدام کوي او د مقبرې خوښه چې څه ضرورت دي هغه به برآورد کړي او ان شاء الله په ترمیم چارې به بشپړې.
ملنګ جان چې په 1944 میلادي کال د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ چمیار کلي کې زیږیدلی و، د درې څلوېښت کلونو په عمر د موټر په یوه حادثه کې عمر او په خپل پلرني کلي کې خاورو ته سپارل شوی دی. د د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مول وتلی انزورګر عبدالله ارباب سره په مرکه کې اوریدلی وی چې د ټولنیز رسنۍ فیسبوک للاري بیلابیل تحریکونه پیل کړي او تر ډیره حد په خپل هڅو کې بریالی هم دی. دا چې نوموړې په نورو کوم فعالیتونو بوخت دی د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو. تحریکونه خو واقعا تاسو ډیر چلولی دی، خو که د نور تحریک ته تم شو تاسو رزنو ملګری هم په دغه کې یو ځای شوي دي او دغه تحریکی پیوړی کړی دی. که یو مثال نیمی را کی تا د دغه تحریک سا عکس العمل لیدلې؟
مننه عابد صاحب. اول خو تاسو پخپل یو دغه مشران نظم سره بدی تحریک کې استی چې همیشه تاسو مشوره او تاسو په شمول د نورو مشوره مونږ اخلو، ځکه دا یو مشترک کوشش دی. لور کدی چا میرمن وینو هغه هم د یو چا لور ده. دا د یو کار دی چې په دې برخه کې مونږ باید ټول ولس فکر ته دا خبره ورسو. تغییر خو زه چې وینم تر دې د ما زمونږ د عملی کار چون زه خپل هم ډیر لورین لرم شکر الحمدلله. دا خپل ازما د پاره یو کور کې یو چیلنج دی چې باید په دې برخه کې زه د خپل ځان اصلاح وکم، هغه څه چې زه ولستویم په خپل عمل کم. نور د دین علاوه مونږ ګورو چې په خوا به خلکو د خپل زامنو په حق لا پیغامونه خبرول. اوس چې مونږ ګورو د چا چې لور وشي حقیقت کوي، مثلا مبارکي ورکوي، یو بل ته تصویر خبروي او داسې نور. یو مثال د لاله خیل صاحب چې زمونږ نږدې ملګری دی، د لور تحریک یو تکړه غړی دی، هغه چې لور وشو هغه دوستان راټول کړل، د خوشحالۍ اظهار یې وکړو، خلک یې خبر کړل. نو دا یو هغه مثبت تغییر دی چې د لور په حق.
تاسو په خپله فیسبوک پاڼه باندې په اخترونو کې د پلاستیکي تمانچو د کلچر د لمنځه وړلو لپاره هم یو کمپاین چلولو، دلته مدني فعالان هم در سره یو ځای شول او دا خبرې تر امنیتی چارواکو ورسوله. تر ډیره حده هغه تحریک ځای ونیولو. په هغه تیر اختر کې د پلاستیکي ټوپکو او تمانچو رجحان کمو، ډیرو کمو محدودو ماشومانو اخیستي وو.
دا ډیر اساسي پوښتنه ده او باید ولس دې مسلې ته ډیر جدي پام وکړي. مونږ د جنگ جګړې نه تیریږو، داسې نسل یو چې په جنگ کې رالوی شوي یو او په ځینې وختونو کې په شعوري توګه دا کوشش شوی چې زمونږ ولس نوی نسل د تشدد د جګړې د ټوپک او دا په ځینو په اصطلاح د کلاشینکوف د کلتور سره آشنا کړي. د هغې دپاره مختلفې لارې دي چې مثلا دا سي ډي فلمونه چې په ځانګړې توګه په کوزه پښتونخوا کې جوړیږي چې د تشدد کلتور ته وده ورکوي. نو د ډېرو ملګرو په مرسته تیرو څو کلونو نه مونږ کوشش روان کړی او له نیکمرغه زمونږ دغه غږ د فیسبوک او ستاسو په شمول د دوستانو په مرسته د رسنیو د لارې چارواکو ته ورسېدو او هغې بیا پرېکړه وکړه چې افغانستان ته به په ودونو یا مثلا په افغانستان ته به په د اخترونو په ورځو کې چې کوم پلاستیکي ټوپکې تمانچې پټاقې او بارود راځي د دې په هکله یو قانون هم پاس کړو چې دوی به دا نور بندۍ دا به نه را پرېږدي، ځکه ډېری تجاران چې هغې به نور هېوادونو ته تلل دا به یې راوړل. نو دا د ماشومانو هغه رواني حالت سره یو عمدي کار روان و چې دوی د وړکتوب نه د ټوپک او د تمانچې سره دی نږدې وساتي. نو هغه کمپین بیا تر ډېره کامیاب په دې و چې مدني ټولنې، دوستان، علما کرام دوی په ګډه موږ سره رسنیو هغې دا پیغام ولسته ورسوو، خلک یې په دې پوه کړل. ځکه په اخترونو کې موږ وکتل چې په ډېر غټ تعداد کې ماشومان به شفخانو ته د اختر په ورځ وړل کېدل، ځکه چې په هغه پلاستیکي تمانچو به د دوی سترګې زخمي کېدلې، نور مشکلات به. نو هغه کار خو ختم نه دی، البته خلکو دا ومنله چې دا یو ستونزه ده او دا فکري بدلون چې دی دا ډېر زیات وخت اخلي. نو را روان اختر کې به انشاءالله هم د روژې په میاشت کې به دا کوشش کوو چې ځل بیا دا غږ پورته کړو. هغه تجاران چې هغې د پاکستان او د نورو هېوادونو نه دغه توکي راوړي، د هغې بدیل راوړي، مثلا رنګونه راوړي، مثلا نور نانځکې راوړي، نور داسې بدیلونه شته دی چې د امن او د پرمختګ او د ولس د خدمت لپاره خلک آشنا کی په زیاده دی چې پلاستیکي تمانچې او ټوپکې راوړي.
د روسي پښتني په توګه باندې دغه کوم تحریکونو کې چې تاسو فعال یې وخت په وخت د ټولنیز میډیا ته راوباسي، د کې هیڅ شک نشته دی چې تاسو په سلګونو لاروین یوازې په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې او په نړۍ کې چې ستاسو پیغام سو غوري افغانان یوري خپلوي. د هغه دوستانو نه چې تر اوسه پورې په دغه کمپاین کې نه دی را شریک شوی څه غوښتنه لري؟
مننه عابد صاحب. اول خو زه ډیره زیاته مننه کوم د هغه دوستانو نه چې هغه کلم موږ په ګډ غږ کړی دی، هغه لبیک ویلی دی او موږ سره اوګه پوګه په خپل کلی ولس کې هر چی ته چې دی هغه پیغام ولس ته رسولی دی. د خدای عزت وکړي، دا د دې مهرباني ده او دا زما لپاره د خوشحالي خبره په دې ده چې موږ یو چاته په داسې یو جګړه تپل شوي وطن کې چې هلته جګړه روانه ده ځوانان یو خبره اوري او هغه بیا عملي کوي. دویم دا چې هغه ځوانان چې هغې ته زموږ پیغام تر اوسه نه دی رسېدلی یا رسېدلی دی هغې په دې حقله عمل نه دی کړی. هیلم ته دا ده ځکه چې دا د یو فرد مسله نه ده او دا صرف زما د وس خبره نه ده او دا نه یوازې ستاسو د وس یا د یو رسنۍ خبره ده. دا به یو مشترک کوشش دی ځکه که تشدد په ټولنه کې خپرېږي نو د هغې نه ټوله ټولنه متاثره وي. نو هیله مې ته دا ده او دغه خواهش مې دی ته چې دی موږ سره په دغه رنګ کارونو کې نه تنها په فیسبوک کې مننه او قدردانی وکړي بلکې عملاً په خپل کلي ولس کې دغه کار شروع کړي د خپل کورنۍ نه شروع کړي د فرد او د ټولنې د فکر د تغییر لپاره تر څو افغانستان د دې بحران نه ووځي او داسې یو طرف ته لاړ شي چې هغه تعلیم یافته ټولنه وي هغه د پرمختګ دپاره کار وکړي او وطن سوکاله کړي. ځکه چې ډېر زیات موږ ځورېدلو نو که د دغې دومره بدبختۍ وروسته هم ځوانان عمل نه کوي او د تغییر دپاره کار نه کوي نو دا به زموږ ډېر لویه بدبختي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په ننګرهار کې ایپسو یا نړیوالی رواني ټولنیزې موسسې د چهارشنبې په ورځ په سراج العمارت کې د هیله نمرې تر سرلیک لاندې د بیلابیلو پټو استعدادونو انځورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې د انځورګرۍ د مینوالو د پام وړ وګرځېدل. نور حال په رپورټ کې درکوو. لنمری انزوریز نندارتون کې د بیلابیلو هغو انزورګرانو انزورونه نندارې ته وړاندې شوي وو چې پټ استعدادونه وو او د ایپسو دفتر په هڅو را څرګند شوي وو. د یادې موسسې یو تن مسؤل سمی والله توتاخیل د نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د هیلې موضوع یې ځکه انتخاب کړي چې د ټولنې اړتیا ده.
د هیلې موضوع انتخابول دغه د ټولنې د ارزښت او ضرورتیا په اساس باندې موږ دغه موضوع انتخاب کړی ده او ومو غوښتل چې دغه موضوع د نندارتون د تیاتر او ځینو نورو فرهنګي هنري مسایلو له لارې خلکو ته ورورسوو.
له نندارتون څخه د انځورګرۍ د هنر په لسګونو ښځینه او نارینه مینهوالو لیدنه وکړه. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې د نندارتون ننداره یې کړې وه. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې نندارتون دا څرګندوي چې انسان په هر حالت کې ناهیلې نه شي.
هیله نمرې سلیک لاندې چې کوم نندارتون وو موږ ولیدو او په هغې کې انسان د ماشومتوب نه رانیولې ده تر بوډاتوب پورې هغه هیله او څه چې په دې ذهن کې لري چې یاره زه تعلیم وکړم زما وطن ته سوله راشي زما دغه ارمان دی دا باید پوره شي. دغه ټول هغه هیلې امیدونه دي چې د دې پوره کېدل دي او دا باید مثبت طرف ته موږ وویو ناهیلې باید نه شو هېڅکله.
زرلخت اوسینی وایي چې د نندارتون په لیدو یې د سولې هیله په زړه کې راوټو کېده.
البته هیله خو ډېره دی خو چې ډېره هیله موږ ولیده هغه د سولې په اړه نو ځکه دلته په انځوریز نندارتون کې هم موږ ډېر تصاویر داسې ګورو چې ټول د سولې په باره کې دي چې باید زموږ هېواد ته هیله د ټولو هیله همدا ده چې زموږ هېواد ته سوله راشي.
ځوان شاعر او لیکوال محمود واکمن وایي چې د نندارتون ننداره کتونکو ته د یو حرکت پیغام ورکوي.
دغه انځور یو خاص ځانګړنه چې مثلا هیله نمرې تر دې نامه لاندې جوړ شوی دی خلکو ته دا ډاډ ورکوي که تاسې په زړه کې له ځان سره کومې هیلې ارزوګانې او امیدونه لري که د هغې د تحقق لپاره کار وکړي شونی ده چې په لاس راوړي. یعنی خلک د لټۍ او تنبلۍ نه راژغوري او ورته د حرکت یو پیغام ورکوي.
د یادولو ده چې ایپسو یا نړیواله رواني ټولنیزه موسسه د تیرو درې کلونو راهیسې پر ننګرهار سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بیلابیلو هنرونو په برخه کې پټ استعدادونه را پیدا کوي او ټولنې ته یې ورپېژني. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
I've been waiting for-
for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
The nade ranguna.
The nade hairanoon ke kise internet aao filmi khabruna.
Araone the charshambe aao khali pavras.
Aure dale mahe rawi.